دا مازیګر څلور بجې دي. السلام علیکم. فریده هوډ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خراغ لاستویم. اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جان الن چې په نږدې راتلونکي کې له دې هېواده یعنې افغانستان ځي، له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکې کې ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیا دې حد ته رسېدلې ده چې کولی شي په راروان پسرلي څخه بشپړ امنیتي مسؤلیتونه خپله په غاړه باندې واخلي. په خبرونو کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي وایي د دغه هېواد د تیلو او ګازو مسؤل چې په تیښته و په ابوظبي کې نیول شوی دی. د مصر د اپوزیسیون مهم مشر محمد البرادعي د ولسمشر محمد مرسي د اسلامي ډلو او اپوزیسیون ترمنځ د مصر د روان سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره د بیړنیو یا عاجلو خبرو غوښتنه وکړله، او فرانسوي پوځیانو د کادان ښار نیولې دی. دا د مالی په شمال کې د یاغي مسلمانانو وروستی غښتلی مرکز و. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونه ته.
سلام الله شه چاري په مکړې مهمو سرټکوته ټاکل سوی د افغان او امریکایي چارواکي د دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ د سند په اړه سبا دریم پړاو خبري پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې څه باندې 4.5 د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي، او په فاریاب کې وي 14 نن د یو شته وژل او 15 تنه ټپیان کړل. په مکړی پوره خبرونو ته ټاکل سوی د افغان او امریکایي چارواکي د دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاري او د سند په اړه سبا دریم پړاو خبري پیل کړي. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی نن یو خبري غونډه ته په دې اړه ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه دریم پړاو خبرې د روانې اونۍ په پای کې په کابل کې ترسره کیږي. دا چې په دریم پړاو کې به پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وسي، په دې اړه جزئیات نسم درکولی. ښاغلی موسازی په دې هکله لومړی او دویم پړاو خبرې مثبتې وبللې، او هیله وښوده چې دریم پړاو خبرې به هم ښه نتیجه ورکړي. د دفاع وزارت وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې څه باندې 4.5 د ملي اردو سرتیري وژل سوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي نن یو خبري غونډې ته وویل چې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله یو اندازه کموالی شي.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اخیر
دوی په تیروش په ژمیا شو کې د وژل سو سرتیرو شمیر 430 ته نه دی. دا شمیره تیر کال په همدې موده کې 422 کسو د تلفاتو یو ماینه اندازه کموالی شي. شغله زمي زیاتوي چې افغان لوري ته د 80% عملیاتو لسپارل سره د هیواد په کچه د ملکیانو په تلفاتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی. ایسف توکونو د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفان وژلي او 9 نورې له ځان سره بیولې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال لازادي رډو ویل چې د عملیات تېره شپه 12 بجې په یاد ولسوالۍ کې ترسره شول چې تر 4.5 بجو یې دوام درلود. د بل خبر له مخې په بټیکوټ کې د نازیانو ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د نظارت عامر نن معلومه وسلوالو وژه. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او راپورونه ښیي چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې یوې 14 یوه ښځه وژله، او د درو سرحدي پولیسو په ګډون 15 کسه ټپیان کړل. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان سید مسعود یعقوبی ازادي رادیو ته ویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوه. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د تیلو او ګازو مسؤل چې په تیښته و په ابوظبي کې نیول شوی دی. پر توقیر صدیق تور پوری شوی چې له 2009 تر 2011 کلونو پورې چې کله دی د پاکستان د سون موادو د ادارې مسؤل و، 850 میلیونه ډالر خوړلې دي. د تیر کال له پاکستان وتښتید. د پاکستان د احتساب د ادارې یو ویان نن وویل توقیر صدیق به په 2 ورځو کې پاکستان ته وسپارل شي. تیره میاشته پاکستان سترې محکمې امر وکړ چې د صدر اعظم راجا پرویز اشرف او د پاکستان د حاکم پیپلز ګوند د یو شمېر نورو چارواکو دوسیه دي په 2009 کال کې د توقیف صدیق د مقررې له امله او بیا د هغه د تیښتې له امله ثبت شي. کله چې توقیف صدیق کار کاوه، پرویز اشرف هغه مهال د پاکستان د اوبو او انرژۍ وزیر و، او توقیف صدیق هغه وخت تورن شوی و چې رشوت اخلي او غیر قانوني کمیشن اخلي. ملګرو ملتونو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې سر شوي دي د پراخو مرستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د نږدې شپېتو هیوادو استازي په کویت کې د مرستې کولو لپاره په یوې غونډې کې نن راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د شخړو پر دواړو لوریو په تیره بیا پر حکومتي اړخ غږ وکړ چې انساني ارزښتونو ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. د ملګرو ملتو چارواکو د هغو سوریایانو لپاره چې په جګړې کې راګیر دي همداراس د شاوخوا وو لکو هغو کسانو لپاره چې ګاونډیو هیوادو ته مهاجر شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې. نن کویت له سوریایانو سره د 300 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې او متحد ایالتونو په ګډه د نږدې 400 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د کویت په غونډه کې د روسیا او ایران استازو هم برخه اخیستې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملاتړې دي. د مصر د اپوزیسون مهم مشر محمد البرادعي د ولسمشر محمد مرسي د اسلامي ډلو او اپوزیسون ترمنځ د مصر د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره د بیړنیو خبرو غوښتنه وکړه. د مصر د ملي ژغورنې د جبهې مشر په خپل ټویټر کې نن ولیکل د شخړو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي څو جدي سیاسي خبرې پیل شي. دوی ورځ مخکې البرادعي د محمد مرسي د خبرو اترو وړاندیز رد کړی و. ولسمشر مرسي د سویس کانال په اوږدو په دریو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ اضطراري حالت اعلان کړ. دا اعلان په دې پسې شوی چې تر 500 ډیر کسان د مصر د انقلاب د دوهمې کلیزې د لمانځلو پر مهال ووژل شول. محمد مرسي نن جرمني ته په یو لنډ سفر روان شو څو بهرني پانګوال خپل هیواد ته جذب کړي او اروپا قانع کړي چې ډیموکراسي ته یې مخه کړې ده. فرانسوي پوځیانو د کادال ښار نیولی دی. دا د مالی په شمال کې د یاغي مسلمانانو وروستی غشتلی مرکز و. فرانسوي پوځیان وایي عسکر یې پرته له کوم مقاومته ښار ته ننوتی دي او د هوایي ډګر امنیت یې هم ساتلی دی. مسلمانو یاغیانو په اپریل میاشت کې د مالی اکثر شمالي برخې وروسته تر دې ونیولې چې په دغه هیواد په مرکز بماکو کې کودتا وشوه. فرانسې چې پخوا یې د افریقا لویدیز هیوادونه مستعمرې وې د روانې میاشت په پیل کې د مالی جنوب لور ته د اسلام پلوه وسلوالو د مخنیوي لپاره پوځي مداخله وکړه. فرانسوي ځواکونو د مالی په شمال کې دوه مهم ښارونه گاو او تمباکتو په وروستیو ورځو کې نیولي دي. داسې باور کېږي چې یاغیان په دشته کې بیا سره منظم شوي دي. جنوبی کوریا وایي د لومړي ځل لپاره یې له خپلې خاورې د مځکې مدار ته په بریالیتوب سټلایټ توغولی دی. جنوبی کوریا څو اونۍ وروسته تر دې سپوږمکۍ مدار ته ولېږله چې د دغه هیواد سیال شمالي کوریا خپل سپوږمکۍ مدار ته وتوغوله. د جنوبی کوریا 140 ټنه سپوږمکۍ د دغه هیواد له جنوبي ساحله نن مدار ته واستول شوه. دا سټلایټ چې د خبر له مخې یو کلن دی د فضایي وړانګو په اړه به معلومات راغونډ کړي. دا د جنوبی کوریا دریمه هڅه ده چې فضا ته سپوږمکۍ استوي. مخکې په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې د دغه هیواد هڅې ناکامه شوې وې. د دسمبر په 12مه شمالي کوریا د مځکې مدار ته سپوږمکۍ واستوله چې دا کار د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم نه و.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تازه فريده هوټ سيفي ل خپل همکارانو سره تاسو ته یو ځل بیا خراغلاست وي موري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو دومره ډیر پیوړی شوی چې انتظار یې نه کیده. د آزاد رسنیو یو شمیر خبريالان نن د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مخې ته راټول شوی وو او ویلي چې د دې وزارت د مخې واټ دی د بیان د ازادۍ د واټ په نوم ونوموي. په قبایلی سیمه تیراک مو له سختو نخطو خبرو او د امریکا د سنا جان کیری د دې هواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. د ورکشو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دومره زیات پیوړي شوي چې انتظار یې نه کیده. جان آلن چې په نږدې راتلونکي کې له دې هېواد ځي له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیا دې حد ته رسیدلې چې کولی شي له راروان پسرلی څخه بشپړ امنیتي مسولیتونه په غاړه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان آلن وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له انتظار لري پیوړي شي او د دې ته چمتو وي چې په روان پسرلي کې نړیوال محارب ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې په شا کېږي د جګړې مشري په غاړه واخلي. جان آلن له اسوشیټډ پرس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې هیواد کې د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو په وړاندې په راتلونکو دوو کلونو کې اساسي دنده به افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې، روزنې ورکولو او د هغوی د وړتیاو پر زیاتوالي څرخی ترڅو وکولی شي چې په خپله د جګړې مشري په غاړه واخلي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د افغان ځواکونو وړتیا بر روان په سرلي کې چې معمولا د حواله تودیدو سره جګړې زور اخلي او آزمویل شي چې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې څه ډول ځلیږي. ویل کېږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تشکیل نږدې پوره شوی، خو تر هغو چې دغه 325,000 کسیز ځواک اغېزمن کېږي او په خپلو پښو درېږي کار لا ډېر پاتې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې په پیل کې په واشنگټن کې له خپل افغان سیال حامد کردي سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به له ټاکلې نېټې مخکې پر روان پسرلي کې د جګړې مشري په غاړه واخلي چې په دې سره به نړیوال ځواکونه وکولی شي چې له دې هېواده په چټکۍ ووځي. جان آلن چې په نږدې راتلونکي کې بل افغانستان نزی په وروستۍ مرکه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه په خپلو قابلیتونو کې ډېر ښه پرمختګ کوي چې موږ یې تمنه لرله او دی له دې سره ډېر راحت دی چې دغه ځواکونه په راروان 2014 کال کې د چارو مشي واخلي. جان آلن چې 19 میاشتې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان په توګه دنده ترسره کړې، د فبروري په 10 دنده پای ته رسیږي او په پام کې ده چې د سپینې ماڼۍ لخوا په اروپا کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قماندان په توګه ونومول شي. په دې دنده د هغه نومول کېدل له یوې مېرمنې سره د ایمیلونو د تبادلې د رسوایۍ په خاطر ځنډول شوی و، خو پینتاګون په دې اړه له څېړنې وروسته نوموړي ته برات ورکړ. جان آلن په دې اړه چې له افغانستانه پاتې 6,500 امریکایي عسکر به څومره ژر بیرته وطن ته ستانه شي او څومره به له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې پاتې شي له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې په دې اړه به ولسمشر اوباما پریکړه کوي. جان آلن زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه په اوس وخت کې په سلو کې د 80 عملیاتو مشري کوي او دې ته په پام سره ډاډه دی چې دوی به وکولی شي په راتلونکي فصل کې له تخنیکي پلوه په ټول افغانستان کې د عملیاتو مشري په غاړه واخلي. دوی دې کار ته آماده دي او موږ هم ملاتړ کوو. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا له ډیرو سره داسې اندېښنې موجودې دي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې توان ونه لري چې له 2014 میلادي کال وروسته په ټول هیواد کې امن تامین کړي، خو جنرال جان آلن وایي افغان امنیتي ځواکونه دې کار ته چمتو دي. د هغوی همدې قابلیت ته په پام سره اوباما او کرزي د روانې میاشتې په سر کې اعلان کړه چې له ټاکلي وخت مخکې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په راروان پسرلي کې ور وسپارل شي.
خو سره له دې هم په افغانستان کې خلک د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او زیزې چاودنې او نښتې کېږي. نن شاوخوا د غرمې 12 بجې د خوست ولایت د صبروي ولسوالۍ اړوند یعقوبیو په خرګوټي کې بمی چاودنې شوي چې له کبله 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. بل لوري ته د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پوځیانو سره په نښتې کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان مولا غنی وژل شوی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یادو دواړو پیښو کې افغان ځواکونو ته کوم مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل ریپورټ راکوي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د یعقوبی په خارګوټي کې نن د ورځې نږدې 12 بجې د ماین چاودنه شوي چې په کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې په اړه د صبری ولسوال زرمعید مخلص وویل چې د دولت او سوالو مخالفینو د یعقوبی په خارګوټي کې ماین ځای پر ځای کړی وو او هر کله چې د پولیسو رنجر موټر د ماین نږدې سیمې ته ورسید چاودنه وشوه چې له عمله یاد مرګ ژوبله رامنځته شوه.
نن بازار کې مخالفینو مین ځای پر ځای کړی وو، کوم وخت چې ولته رینجر موټر راغلی دی د پولیسو انتظار یې ورکړی دی. په نتیجه کې 2 نفر ماشومان د شپږو 5 کلو په عمر شهیدون شوي دي، 4 نفر زخمي شوي دي. ټوله منطقه د مراکبت لاندې نیولې شوې ده. قمندان د امنیې د صوبریو سره د پولیسو منطقې ته لوړ شوی دی.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی د مطبوعاتي اعلامیې له لارې یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د عملي د سولې او هیواد دښمنانو کار بللی دی. د یادونه وړ ده څه موده مخکې د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې د ملي اردو په پلي ګزمه هم بمی چاودنه شوې وه چې له کبله 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي ول. بلخوا په خوست کې د ملي اردو د لومړۍ پلي لوا مطبوعاتي دفتر مشال راډیو ته وویل چې نن سهار خواوشا 2 بجې د ناد د شاکوټ ولسوالۍ د منځي په کلي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملي اردو په ګزمه برید شوی، چې وروسته د ملي اردو په ځوابیه ډزو کې د طالبانو یو مشهور قوماندان د ملاغني په نامه وژل شوی دی. نوموړي دفتر وویل چې له بریدګرو څخه د ملاغني د مړي جسد د پیښ په ځای کې پاتې شوی، چې نوموړی جسد د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوی دی. له نوموړي قوماندان سره کلاشنکوف، مخابره او نور وسایل هم موجود وو. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم میروي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. دا به هم واوري چې د امریکا سنا جان کيري د دې هیواد د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه په دندې تایید کړ، او د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د کړکیچ په اړه یو کانفرنس جوړیږي. په تیرا کې به مو له نخوتو هم خبر کو، خو وزدا چې د افغان حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي حکومت هڅه کوي چې د سولې روانې هڅې په خپل انحصار کې راولي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي سوله د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی، او هر افغان حق لري چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي. له دې یوه ورځ وړاندې ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ وړاندې شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
ملي ائتلاف په دې باور دی چې د سولې ټینګښت ته باید هر افغان هڅه وکړي، او په یوې ډلې پورې د دې بهیر منحصرې دل به د سولې هڅې بریالۍ نه کړي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي افغان حکومت د عامو خلکو له حاله بې خبره دی، او ارګ پورې محدوده کړی غواړي چې له هرې موقع څخه د ځان په ګټه کار واخلي. ډاکټر عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل حکومت غواړي د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیاسي ډلو د هڅو مخه ونیسي. عبدالله وایي دوی ته یو په یو غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د تماس زمینه برابر شوه، خو زیاتوي چې د غونډې له پایته رسیدو وروسته په ارګ ماڼۍ کې خبرګونونه راپورته شول.
مونږ ته یو وخت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو نه، بلکې د تماس زمینه برابر شوه، خو له دې سره پر ارګ باندې ور ولګید. دوی ویل دا سوګو چرته ولې لاړل؟ وایي چې هیڅوک د یو له بل سره خبرې نه کوي، یوازې د سولې شورا دا حق لري. دولت واک او د سولې خبرې د حکومت په انحصار کې دي. قانون ستا له خوا تر پښو لاندې کیږي. د افغانانو ښه فرصتونه ستا له خوا تر پښو لاندې شول.
څه باندې یوه میاشت مخکې د فرانسې د ستراتیژیکو مطالعاتو د څېړنو په مرکز کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوه، چې هلته د سولې عالي شورا سربیره د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینو غړو هم ګډون کړی وو. د ولسي جرګې غړی او د ملي اقتدار ګوند د مرکزي شورا مشر سید علي کاظمي وایي کله چې یوه سیاسي ډله د سولې د ټینګښت هڅې کوي، نو دا په هیڅ صورت د کومې دسیسې معنا نه لري. د افغان حکومت سیاسي مخالفین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حامد کرزي د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړ شي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم د افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاته دار وکړم، راځه ته بیل په دې مذاکراتو کې کښېنه د طالب سره. موږ خبر یو چې خارجان ځینو ته دا وعدې ورکوي چې راځئ تاسو به د طالبانو سره علاحده کښېنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبان سره مه کښېنئ، تاسو به علاحده کښېنو په مذاکراتو کې طالبانو سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تجربې لپاره د دوی او د افغانستان کېږي.
د سولې د ټینګښت په اړه د افغان حکومت او د دوی د سیاسي مخالفینو ناندرۍ په داسې حال کې پیل شوي چې په دې وروستیو کې د سولې هلو ځلو زور اخیستی. د پاکستان له زندانونو څخه دوه ځلې د یو شمېر طالب مشرانو خوشي کېدل، او په پاریس او دوبۍ کې د سولې په اړه د پرله پسې غونډو جوړېدل هغه څه دي چې په دې بهیر کې د پرمختګ په سترګه ورته کتل کېږي. بل لور ته بیا طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي، او د سولې لپاره له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
نای یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره له حکومت غوړي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخې واټ دی د بیان د ازادۍ واټ په نوم ونمومي. د دې ادارې یو شمیر نور رسنیو په لسکونو خبریالان نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته راټول شوي وو او په لوړ اواز یې له حکومت څخه غوښتل چې د بیان په نوم د یاد واټ د نومولو غوښتنه وکړي. البته د ازادۍ د بیان د ازادۍ په نوم باندې د دې واټ د نومولو په اړه بیان غوښتنه کوله. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د غوښتنه به د واټونو د نومونې ځانګړي کمیسیون ته وسپاري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
دوی چې د بیان د ازادۍ لوحې او پوسټرونه ورسره په لوړ اواز ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي، مدني اعتراضونه به نور هم پراخ او جدي کړي. له حکومت او پتیره د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه د دوی ځانګړي غوښتنه دا و چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخې واټ دی د بیان د ازادۍ واټ په نوم ونوموي. د نایي یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وویل
خواست مهمی دولت افغانستان و بخصوص وزارت اطلاعات فرهنگ جواب ما را بگویه. ما بیشتر از دو ماه شد در این مورد
ده حکومت و پتیره ده اطلاعات و فرهنگ له وزارت څخه مغوشتنه داده چی ده دا وقت دی ده بیان ده ازادهی پا نمو نمووی خود ده دو میشتی کشی دوی چه نوائی پا دی سیمه که ده اطلاعات و فرهنگ مخابرات و وزارتونه او کتاب پلورنزی پراته دی فرهنگی سیمه باید فرهنگی نم هم اولری که از مش غوشتنی و نمنل سی مش به خپل مدنی اعتراضونو ته نور هم زور ورکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د نای او یو شمیر نورو رسنیو ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په نوم د یاد واټ د نومولو غوښتنه کوي، بلکې تیر کال هم د دوی لخوا دا غوښتنه شوې وه، خو تر اوسه د حکومت لخوا دې ژورنالیستانو ته د هو او یا نه ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو لسو کلونو کې د هیواد په مرکز او ځینو ښارونو کې یو شمیر نوي سړکونه، واټونه او څلور لارې د افغانستان د ځینو مشهورو اشخاصو په نوم نومول شوي، خو دا ټولې پرېکړې د نومولو ځانګړي کمیسیون کړي دي. د دې وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی وویل
خواستشان را ما احترام میکنیم. نامگذاری اجاده ها یک کمیسیونی داره که در رأس او کمیسیون وزیر اطلاعات فرهنگ هست. کمیسیون از ارگان های مختلف هست.
در دوی در غوښتنو درناوی کوو. در نمونه چاره یو کمیسیون لري چې په رأس کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر دی. کمیسیون د تعلیمي، دولتي، مسلکي او مدني ټولنو له اساسیو جوړ دی. د پریکړه د وزارت له صلاحیت پورته او کمیسیون پورې اړه لري. زه به موضوع وزارت او کمیسیون ته ورسوم.
په تیر یو کال کې په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو تاریخي واټ نومول، په کابل ښار کې د پوهان عبدالقیوم وردک په نامه د بیب مهرو د ښوونځي او د استاد برهان الدین ربانی په نوم د پوهنې او روزنې د پوهنتون نومول د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځانګړی کمیسیون به د دې ژورنالیستانو غوښتنې ته څه ځواب ووایي، دا به وروسته معلومه شي.
د ګردیز کابل ترمنځ غزیدلې لوی لار د لوګر په التمور سیمه کې اوبو تخریب کړی ده او خلک شکایت کوي چې حکومتي چارواکي د دې لارې په حفظ او مراقبت کې پاتې راغلي دي. داود تپانی په اړه معلومات راکوي.
د ګردیز کابل ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د چارواکو د بې پروايي او نه پاملرنې له امله د لوګر التمور سیمه کې نږدې 100 متره سړک اوبو وړی او تخریب کړی دی. دوی وایي دغه سړک چې اته کاله مخکې د ترکیانو د سړک جوړونې کمپنۍ لخوا په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی دی. درې ګڼ نفوسه ولایتونه او دوه سرحدونه چې ترانزیټي اهمیت لري له مرکز کابل سره نښلوي. خلک په دې نظر دي که چېرته د دغې لویې لارې ځینې برخې خرابې او له کاره ووځي، ښایي په دې سړک د ورځې د سلګونو موټر نو د تګ راتګ مخه ډب او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. دا سړک جوړونې د شرکتونو مسولین وایي چې دا ډول یو کیلومتر سړک جوړولو لګښت له 300,000 څخه نیولې ان تر 400,000 امریکایي ډالر رسیږي، خو خلک وایي چې که دولت د تخریب شوي سړک غاړې د استنادي دیوالونو په ذریعه له نور تخریب ونه ساتي، ښایي د التمر سیمه کې د همدغه سړک اوبو وړې غاړې نور سړک هم په اسانۍ تخریب کړي. خلک ګیله من دي چې دولتي چارواکي د سړک په حفظ او مراقبت کې پاتې راغلي او د چارواکو بې غوري او بې پامۍ له امله خایدا سړک چې غاړي او بو وړي دی غونډ تخریب شي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې باید تخریب شوی سړک د بیا رغونې په اړه جدي اقدام وکړي. د دې لارې څو موټر چلوونکي
افسر ټول لنګس نه دي خدمت سره استه نه جوړول سره استه ټول بو یو ورو چې څه وګوره کته هغه غاړي ټولې شولې دلې دا غاړي شولې دلې پیاده روي نه ستاري موټر دې سړی لار نه ستا کومه نه وروره دا غواړو دا مهرباني دی چې دا سړک جوړ شي پیاده رو پیدا کی سړک جوړ شي ټول او بو یو لنګس
کیدای شي چې ورستر بلې دا واره پسرلی کې پوړی کې پسلاو کې دا سړک بيخي لمنځه لاړ شي.
د څومره وخت یې زخرب
تقریبا لس میاشتې کې چې دا سړک دبان دومره د غاړې پیچلې بینه تلې خو د سورو ورځې کیدای شي په تلون کې پسرلی کې دا بيخي لمنځه لاړ شي. لا ته مو ډېر دولت نه مونږ ډېر غوښتنې کړي دي آیاتان راځي پی ګرځي خو عملي کار نه کوي. ولې نه ډېر ځایونه خراب شوي وو لکه پاتخا ډېر ځایونه خو نیمې جوړ کړه داسې ځایونه چې دي لکه ده دا همداسې په خپل ځای پاتې دي. داسې م نه ده چې بې امنیتي ده. امنیت شته. ګوره تاسې ګوره چې حکومت ولاړ ده ملي اردو ولاړه ده خو بس حکومت هېڅ عمل عملي کار نه کوي.
غړې اوبه وړي دي خو عمل لري نه. داسې بیرته ولیدلی ده ورو ورو چې ان د سړک مبینه پورې هغه کړي
یوازې راځي میتر پک دي بیرته ځي. بس
بیخي معلومات یې نه کېږي چې تاسو څنګه خلک یې څوک یې جوړوئ نه یې جوړوئ خو ټول غلط. موږ غوښتنه دا ده چې وطن جوړ شي سړک جوړ شي همدا نور به څه کوو دې وطن کې چې جوړ نه شي دا ړنګ ورځ په ورځ ړنګېږي. او دا جوړ سړکونه چې خارجیانو جوړ کړي دي افغانان یې بیرته ړنګوي بیرته پاتې کېږي ړنګ پلاره دي همدې وجې نه ړنګ شول.
یوازې د دې لارې موټر چلوونکي شکایت نه کوي چې د چارواکو د بېپامۍ او بېغورۍ له امله د سړک نږدې سل متره غاړې اوبه وړې دي. د لوګر د التمور سیمې اوسیدونکي چې د تخریب شوي سړک خواته یې کورونه دي وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې دولتي چارواکي د لوېدلي سړک خواته ورځي او ګوري یې خو د دوی په خبره لا یې هم د جوړېدو اقدام نه دی شوی. د سیمې اوسیدونکی وایي
زه جمعه خان زاده د لوګر ولایت د مرکز مربوطه او د نوې قلعه اوسیدونکی یم. سړک خو داسې ده چې دا درې کاله کیږي دا تقریب شوی او دغه پلونه یې وړو وړو ورته جوړ کړي دي. د غونډې دښتې چې بارانونه وشي دا د دښتې اوبه چې راووځي دا پلونه یې گنجایش نه لري چې د دې نه تیر شي. د لاندې په دې په سر باندې راواوښتل تقریبا دغه یو کیلومتر په دا سړک باندې راوښتي دي او دلته کوزي دوه درې دوکانونه هم تخریب کړل او دغه سړک هم خراب کړ. دلته بار هم سړک خراب کړی ده. نو دا درې کاله شول د حکومت کسان راشي دغسې پلمبرداري کوي او خبرې کوي تش په خولې خبرې او عملي اقدام هېڅ هم نه ده کړی. داسې د خارجیانو کوم کار کړی ده یغه نه وروسته د مونږ حکومت او د دې مسؤلین هېڅ توجه د سړک ته نه لري او دغه سړک جوړونې ته نه لري. ورځ په ورځ دا د تخریبېدو په حال کې ده او د خرابېدو په حال کې ده. داسې تاسې وینئ له تاسې سره زه دا خبر لګیا یم تاسې ورته ګورئ چې دا تخریب ده او تخریبېږي.
خلک دا هم وایي که د دې سړک غاړې ژر تر ژره ونه رغول شي ښایي دغه لویه لاره نور هم تخریب او د پکتیا پکتیکا خوست لوګر ګڼ خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا لویه لار د سویل ختیځ یوزې اوسیدونکو لپاره د ډېر ارزښت وړ بولي. دوی وایي چې د یاد یوزې سوداګر له مرکز کابل څخه خپلو ولایتونو او د خوست ولایت غلام خان او پکتیا ډنډي پټان سرحدي سیمو څخه په دې لار مرکز کابل ته خوراکي او نور سوداګریز توکي لېږدوي. دوی وایي که چېرته د یادې لارې ساتنې ته جدي پاملرنه ونه شي ښایي دا سړک په ډېرو ځایونو کې د اوبو په واسطه خراب او خلک له ستونزو سره مخ شي. د سیمې اوسیدونکو او د چارو کارپوه نامګل اشنا وایي
د دې لارې اقتصادي ارزښت د ټول افغانستان لپاره مهم ګڼل کېږي ځکه چې په دې لاره باندې یوازې د سویل ختیځ زون خلک تګ راتګ نه کوي بلکې د پاکستان له کوم مالونه چې راانتقال کېږي په دې لاره باندې ټول افغانستان ته انتقالېږي.
د لوګر ولایت د پایدامې امیر عبدالباقی ستانکزی وایي چې دوی د لویو لارو د ساتنې لپاره ځانګړې بودی جن نه لري او پر لپسې کتبی وړاندیزونه په ادامه وزارت ته لیږلي چې د دې لارې د بیا رغونې په اړه اقدام وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دې لارې جوړېدو اقدام به د یخ له کمېدو سره سم کوي.
مدد یک نیم همیشه که ما باید سرپرست دهی چلکی کار میکنم. ما تدابیر در پلان سال 92 گرفتیم. تمام
یو نیم همیشت که گیزه پده چوکی ده سرپرست پر حیث گمارل شویم. رختی هم داده سرک جای و بو وڑی او لمن زد للی دی. من گزارت تا ده بودیجه وڑاندیس کرده چی بودیجه منظورش انشالله پا دیر لسو دو نویم کال که با کار پیل کرده.
منظور شود دیگه انشالله کار شروع مرد.
له تیرو څو ورځو راهیسې موږ هڅه وکړه چې د سویل ختیځ زون لپاره د پایدامې رئیس او د لوګر والی نظر هم دې لارې د بیا رغونې په اړه ترلاسه د خلکو شته اندېښنې او ستونزې ورسره شریکې کړو خو سره له پرله پسې هڅو بریالي نه شو. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زوتنجان د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ څخه لیکي چې امریکایان د افغانستان نووزي نو امنیت په خراب شي ځکه پاکستان تر شا دی. نور آغا صادق له لوګر څخه لیکي حکومت د لوګر پکتیا سړک ته پاملرنه نه کوي چې د التمور په دښت کې د سیلاونو له وجې غاړې یو مخه خراب شوې دي او واقعت وردګ لیکي راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې د ولسوالیو ترمنځ پوری په کلو او درو کې طالبان واکمن دي په دې انتخاباتو کې به زیاتره کلیوال پښتانه خپل رایې ونه شي کارولی تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د کړکیچ په اړه یو کانفرنس جوړ شي په دې اړه په روانې خبرونې کې لګروسته معلومات اوري دا اوس سات ته ګورم څلورمې بجې کیدونکې دي احمد شیبر سټډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز راوړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا به د افغانستان او امریکا ترمنځ په کابل کې د امنیتي همکاریو د سند په اړه د خبرو دریم پړاو پیل شي د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په روسي او شپږو میاشتو کې د ملي اردو څباندې 4500 سرتیري وژل شوی د دې وزارت ویان نن وی خبري غونډې ته په کابل کې وویل چې دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله لږ څه کم ده پولیسکونو خبريالانو نن په کابل کې لرسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نه په ملاتړ لاریون وکړ لاریون کونکو له حکومت څخه د غوښتنه درلوده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخې ته واړتي د بیان د ازادي په نامه ونومول شي پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد د تیلو او ګازو هغه مسول چې د سلګونو میلیونو ډالرو په اختلاس تورن دی او په تیښته په ابوظبي کې نیول شوی دی ملګرو ملتونو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې ایسار شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه وکړه د مصر د اپوزیسیون مهم مشر محمد البرادعي د ولسمشر محمد مرسي د اسلامي ډلو او اپوزیسیون ترمنځ د مصر د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره د بیړنیو خبرو غوښتنه وکړه او فرانسوي پوځیانو د کادال ښار نیولې دی دا د مالی په شمال کې د یاغي مسلمانانو ورستۍ غشتلې مرکز و
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو دا به هم ووري چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تیرا دري کې مخالفو وسلوالو ته ډیر تلفات اړولې دي د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې په تیرا سیمه کې د لسکونو وسلوالو په نزاینو لمنځه وړي او درويشت مهم کسان ورته وژل دي خو په سیمه کې قبایلی خلک وایي چې طالب پلو ډلو د حکومت شلتنه پلوي ملیشه وژل دي د پاکستان یو امنیتی چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط رويټرز اژانس ویلي هغه مهال چې دوی د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان ډلو مخنیوله دوی په تیرا سیمه کې پر سیمه ایزو خلکو حمله کړي او خلک یې وژل دي د پاکستان د حکومت چارواکي وایي ممکن ده چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ناتو ځواکونو لوبتلو سره په پاکستان کې طالبان پیاوړي شي افغان او پاکستانی طالبان دواړه جلا ډلې خو سره ډیر نږدې ملګري دي قبایلی سرچینې وایي په هغو سختو جګړو کې چې د تیرا په سیمه کې شوي پر وروستو دوه ورځو کې دری څلویښت تنه سیمه ایز خلک او څه باندې شل تنه د حکومت پلوه ملیشي ډلې انصار الاسلام څخه وژل شوي او څه باندې شل نورې ټپیان شوي دي قبایلي منابع زیاتوي تحریک طالبان پاکستان او لشکر الاسلام ملیشه ډلو له انصار الاسلام ډلې څخه څلور مهمې پوستې نیولې دي او په مدین سیمه کې چې باړې ته نږدې پرته ده او له ستراتیژیک پلوه ډیره د اهمیت وړ ده هم پکې پرمخ تللې دي ویل کېږي پاکستاني عسکر د باړې سیمې ته لیږل شوي څو په دې ځای کې د قبایلي سیمو له خلکو سره ودرېږي او د انصار الاسلام ډلې فعالیتونه بند کړي په باړی کې یو قبایلی سپینګری خیالګل افریدی ویلی یو وار چې وسلوالو باړونی ولا نو بیا په اسانه په پیښور حمله کولې شي نو ځکه خو حکومت د دوی د فعالیتونو د خنثی کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخلي خو د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله ویلی د ډلې ډیر تلفات ورکړي او مهم سیمې نیولې دي د امریکا سنا جان کیری د دې هواد بهرنیو چارو د نوی وزیر په دندې تایید کړ د سیشنبې پورز د پسنا کې ل څلور نوی موافقه او درې مخالف رائے خپل کړی او د هیلری کلینټن پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دندې وټاکل شو جنقال کوزه او په دې اړه نور معلومات
نه شپیت کلن کری چې د امریکا په سنا کې ډیموکرات سناتور او د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیسو 28 کاله خدمت کړي او د دواړو اړخونو یعنی ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په خوی او نظریاتو ښه پوهیږي. جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې وویل جان د نړۍ د مشرانو درناوی ترلاسه کړی او په سنا کې د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو اعتماد هم حاصل کړی. زه باور لرم چې دی به د بهرنیو چارو فوق العاده وزیر وي. دا چې موږ په راتلونکو کلونو کې د امریکا مشرتابه ډاډمن کوو او د یو غښتلي هیواد په توګه خپلې ګټې او ارزښتونه پر مخ وړو، زه د ده مشورو او ملګرتیا ته سترګې په لار یم. جان کیری چې کله د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و، په 2009 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست په ستونزمنو انتخاباتو کې زیاتې هلې ځلې وکړې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمر شریفي وایي د 2009 او 2014 کال انتخابات به زیات توپیر ولري او د امریکا مرسته یا مداخله به د انتخاباتو په څرنګوالي پورې اړه ولري.
در ټول فضا متفاوت هست، بازیګرها هم ته متفاوت شو. فکر کوم که نقش لري
په مجموع کې فضا توپیر لري، لوبغاړي هم تر ډیره حده متفاوت دي. زما په فکر کومه ونډه چې امریکایانو د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درلوده، که څه هم چې تایید شوې نه ده او کېدای شي د انتخاباتو په اړه له افغانستان سره د امریکا یو غیر منظم سیاست و او داسې کوم سند هم نشته چې هغوی دي د کوم مشخص کاندید ملاتړ کړی وي. خو زما هیله دا ده چې داسې څه باید د 1993 کال په انتخاباتو کې ونه شي. د 2009 میلادي کال د انتخاباتو نتیجې په مجموع کې شې نه وي.
خاغله شریفي وای د افغانستان په انتخاباتو کې د جان کیری او یا امریکا د خالد باد د هیواد د سیاسي پرمختګونو سره تړاو ولري. په دې معنی چې آیا په انتخاباتو کې به کاندیدان نګدي پر مخ لاړ شي او که د یو سیاسي تفاهم لاره به یو کاندید را مخته کیږي. د شریفي په باور د جان کیری ونډه به د تفاهم په پروسې کې برجسته او پیاوړې وي.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروسته راپور د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د کړکیچ په اړه یو کانفرنس جوړیږي. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس نن په کویټ کې جوړ شي. د دې کانفرنس هدف د سوریې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د مرستو راټولول دي چې په ډیر زیات شمیر کې د سوریې څخه کډوال ورسي. اجملند او په دې اړه نور معلومات.
د سوریې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو د ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ په کویټ کې ملګري ملتونو یو کانفرنس جوړیږي. د سوریه ګوندې هیوادونه د مهال د 2000 سوریایي مهاجرو قربتوب کوي. دا کډوال په سوریه کې د شخړو او تاوتریخوالي لقبل ګوندې هیوادونه ته تختیدلي. دا کانفرنس د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د ګډ استازي اختر ابراهيمي له سخت خبرداري و ورځ وروسته جوړیږي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په سوریه کې تاوتریخوالي په بیساري توګه د وحشت تر حد رسیدلې ده. اختر ابراهیمی وای سوریه ورانه شوی. کله چې زه وایم ټول اړخونو د سوریه په ورانولو کې مرسته کړې، لمه سره ډیر غوسه کیږي. د سوریه په ورانولو سره ټول سیمه داسې شرایطو ته ورزي چې د ټول جهان لپاره ډیر مهم دي. زما په باور له همدې کبله ده چې د امنیت شورا نشي کولای په سادهګۍ سره دې ته دوام ورکړي ووایي چې موږ په دې برخه کې اختلاف لرو او راځي د یو مساعد وخت په تمه اوسو. زما په عقیده همدا اوس باید له دې سختۍ سره مقابله وشي. کارپوهان وایي د سوریې په اړه د روسیې او چین له اړخه د یو شمېر اقداماتو مخه نیول شوې او دا هیوادونه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. د هغو بلواګانو او تاوتریخوالي په ترڅ کې چې 22 میاشتو راهیسې په سوریه کې پیل شوې، تر اوسه 6000 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. سره له دې چې د سوریې د کړکیچ د هواري په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی، د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اختر ابراهیمی وایي زه داسې څوک نه یم چې میدان خوشې کړم. پرته له دې چې زما شتون یا نشتون په پام کې ونیول شي، ملګري ملتونه باید په دې مسله کې دخیل پاتې شي. کله چې زه احساس کوم چې موثر نه یم، یوه دقیقه به هم په دې دنده پاتې نشم. ما دا دنده نه غوښته او په لټۍ هم نه وم، وړتیا هم نه ورته لرم، خو که دوام ورکوم د دې لپاره ده چې په احمقانه توګه د وظیفې احساس کوم. همدا چې پوه شوم چې ګټه مې نه رسیږي، په هماغه شي به دا وظیفه پرېږدم. اخدر ابراهیمی دا څرګندونې په هماغه ورځ وکړې چې د سوریې په اړه فعالانو د 15 سړیو او ماشومانو د مړو د موندلو خبر ورکړ چې په حلب کې په داسې حال کې وژل شوي وو چې لاسونه یې شاته تړل شوي. دا اپوزیسیون فعالانو د سوریې حکومت د دې کسانو په وژنه تورن کړی، خو د دې وژنو د اصلي عاملونو تایید د سوریې په اوسنیو شرایطو کې یو ناممکن کار ښکاري.
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
د
ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ نه دا بیا هم د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت را ورسید دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي په خپل دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مو باسئ نازکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدي مونږ تل هڅه کړی چې دغه ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خبر کړو خو دغه ټلیفوني پیغامونه دومره ډیر دي چې مونږ یې نشو کوي په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو نو له دې خاطر له ازادي رادیو سره پات سي ازادي رادیو ته غواګونې سي حتما د تاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو ګران دوستانو به هم د نن ورځې په پروګرام کې یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی شکایت یې کړی دی چې دوی ته بے ضایا ٹیلیفون ناراضی او دوی زوروی او لمنگ څخه هیله کړی چې دوه کسان ته وایي چې دوی ونه زوروی ګرانو اوریدونکو یو عربي حمله تاسو څخه هیله کوو چې لطفا د مونږ دغه اوریدونکو مزوروی د ځکه خو چې ډیر کله د ازادي رادیو لاره د دوی ورخښوي عزیزان پیدا شوی دي نو لطفا بے ضایا ټیلیفونونه مکوي گرانو دوستانو ډیر بمونه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم رکشه و عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 گران اوریدون کو دے پروگرام پا پیل کی باتا ستا غی او ایمیل زی درول ولم کم چه مونگ تا ز مونگ گران ورور جواد دا وری لحلمان در علی گلی دای پا خپل ایمیل که دا سیلی کی سلامونا او نیکی هیلی اتاولا دا حلمان ولایت دا ناوی ولسوالی او سیدون که دای او رو ری ورک شوی دای دوی دا دغ گران ورور نوم نداخیسته کداغ اعلان دا ورکو سو عزیزانا پا پروگرام که را تخبر کری نو ډیره مهرباني به مووی مننه جواد دا وری له هلمند څخه ګران اورورا د تاسو ایمیل مو ولوست خو د هغه کس نوم مونږ د اخیسته چې ورک شوی دی صرف دومره هم ویل دي چې د اتاولا اورور ورک شوی په هر حال کڅوک د اتاولا د اورور په اړه څه معلومات لري نو په دغه شمیره دی ورته ټلیفون وکړي 0 0 9 3 و 5 0 و و شپاگاته یواری بیاوائم 0 0 3 9 و 5 2 0 و و و شپاگاته
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لعزادی راژیو سخه او رایی
گران اوریدونکو محترم دوستانو کدن نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت لطفا د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ اول ته دغه پروگرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ دا ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان نتوی رازی چه دغه تلیفونی پیغامونه یو ځای سره واورو
زما نوم عثمان غنی د خوست ولایت مسافر ولسوالۍ اوسیدونکی یم زموږ یو گاونډی چې په نوم د ډنګر نندی دی دوا کاله کېږي چې له کور څخه بې درکه شوی دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو د اسلامي ورورۍ له مخې دې ما ته دې په دې تلیفون شمېره زنګ ووهي 096      8└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
د روزګان ولایت په چاچینو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یې د موټر څخه
محمد اکبر نمیږي چیرته زما غږ دوی اوري او یا انډیوالان اوري په همدې نمبر کې ما سره تماس وکړي 0 5 4 5 0 5 5 آخری و ډېره مهرباني به وي که چا ما سره په دې نمبر تماس وکړي او یا یې راته وښودي. السلام علیکم.
محمد خبر ہے کم ما نه یو ورو نه ورکړي یو محمد اکبر نومیږي یو عبدل زاهر نومیږي کشیر ته وي او داسې ما غاوري مهرباني وکړي ما سره دې په دې نمبر تماس وکړي 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ازادۍ رادیو ټپو څخه ګرانو اورېدونکو ته دا پیغام وړاندې کوم. زما یو ورور په نوم د حاجي خان وزیر د پکتیا ولایت ګردیز د ارجلخیلو اوسېدونکی 1990 کال جدي په 14 نیټه خپل یو سرچه موټر سره ګردیز له ښاره ورک شوی دی چې تر نن ورځې پورې د حاجي خان وزیر موږ ته کوم احوال نه دی راغلی. نو د مهربانۍ د رویه د ازادۍ راډیو او ستاسو اورېدونکو دا پیغام وړاندې کوم چا ته د حاجي خان وزیر په باره کې څه معلومات وي او یا یې حاجي خان وزیر په خپله اوري نو موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي او خپله په زړه پورې شیرینۍ دې ترلاسه. زمونږ د ټلیفون شمېره دا ده 0 5 8 6 9 1.
سلام علیکم ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام. بعد له سلامه د ما دوه خوندې دي د غزني د ولایت څخه ورک شوي دي تقریبا 10 میاشتې کېږي چې وایي 10 کلنه ده او 14 کلنه ده او د هر چا ته معلومات یې له موږ سره د دغو نمبرو باندې ټلیفون وکړي که په هر ولایت په هره ولسوالۍ کې د مسلمانۍ په خاطر باندې 0 او 2 سلواریا ما نویس دیای تکرار او مسیر آیا دویس سلواریا مسوا نویس زد خلا عبدالکیت منازل دکانی دولایت
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
محمد د هلمند د ګرنسیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه چې د پاکستان کوټه کې نادرکه شوی دی. څه د اصحابو تکلیف لري؟ که څوک د عبدالباري په باره کې معلومات لري او عبدالباري ملګري د زما پیغام اوري نو مهرباني دي وکړي زموږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 0 4 2 4 6 3 9. د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د کجکي اوسېدونکی یم. زه واقعي مولوی انشاءالله محمد کجکي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو اکا دی اجمد اخلاص اکا نومېږي د کجکي د کرکشیل. دا یو کال کېږي چې ورستې نه مې لیدلې دلی کار چاته معلومه چې په دغه نمبر کې زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولسوالی اوسیدن کیما ما یو مانا فنانو د اجدت د اتکاله کی چې نادره کښه ویده کچا کا معلوماتي متدې دغه شمیره باندې زنګ وای 0202 01 4 0 9 8 شما یو ځل بیا تکرارم 0202 01 4 0 9 8 والسلام.
سلام علیکم زاهد هم د خوست ولایت نه زما یو ماما چې بې درکه شوی ده یو کال کېږي او ما ته دې په دې ټلیفون اړیکه ولی سي 0 200 89 99 99 ټلیفون شمېره بیا وایم 0 200 89 99 99 والسلام.
وعلیکم السلام علیکم زری پکتیکا ولایت ورغونو ولسوالۍ څخه سره پاړی کا کې هم زما یو ماما سری سر محمد په نوم ده د علی ګول او میر محمد ورور د کار ته معلومات وي مونږ ته د پدش میرا تماس ونیسي 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هر څه معلومات کې یو لا کالدار به جایزه ورکړ شي. والسلام.
السلام علیکم. زه خالد منګل د متون د کزیر کلی څخه. زما یو ورور چې په خبر ته تللی مرضی درلوده، خو بیا به درکه شو که چاته معلومات وي په دې اړه کې شمېره زنګ ووهئ، 0 55 3 3 4 5.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غرماس ولسوالۍ څخه مې زنګ ووهئ. زما نوم عبدالمحمد دی. زموږ یو نفر ورک دی چې لال محمد نومېږي. دغه شماره ده 0 84 23 83 زما شماره ده. ما د یو بل انډیوال شماره د سیمې ولا نومېږي. شماره 0 2 2 2 1 2 1 2 1 9 2 9. دغه د زموږ شماره ده. په دغه شماره باندې بیا موږ ته خبر راکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام سلیم جوهران ولایت نه خبری کوم زما یو اکړی د نورالدین په نامه چې ورومې ګلبدین او قمردین نومېږي تقریبا یوولس کاله کېږي چې کوم کار باندې طالبان سکت زله په هغه کار چې ورغان ولایت نه تللی دی هرات ته ټولې معلومات یې موږ ته نشته چې چیرې یا هرات کې دی او کومه خواته تللی دی په دې پرته که چا سره پاتې وي په دې نمبر ته موږ ته زنګ ووایي صفر وایي شپږ شپېته څلور نوي اته نوي شپږ اچھا سر ابھی پتہ ہی پتہ لمبا تھی میں سزا لمبا لے کے کر رہا ہوں سے بنوائیں گے خوش پہ تھا چلور نوی ات نوی شپاش و سلام بخترم
آزادی راڈیو کا سبن کو تھا سلام اوڑن جی کو سیاو نے بھی ہم کال دنا ہے میں میچ پشپگم تاریخ دو شنبے پورا سیاو نا پر آزادی راڈیو تا زنگ والے ہو جز مالم زلمے دکاتسا والا دتگا برس والے اوسیدون کیم تقریبا دو دیش کالا کی چې زه زندانی شویم اوس پیلان په مسکاو کیم که څوک زما غږ اوري نو په دې شماره دې زنګ ووهي خو متاسفانه چې هغه شماره موږ ونه شوه کړی چې ولیکو نو که دی په خپله زموږ غږ اوري یا د ده کوم نږدې ملګری وي په لاندې شمارو دې تماس ونیسي صفر اووه اویا اتیا دوه نوي یو سلو درې نوي صفر اووه اتیا دوه نوي یو سلو درې نوي بله شمېره ده صفر اووه سوه اته نوي اته سوه اته اووه سوه اته صفر اووه سوه اته نوي اته سوه اته اووه سوه اته
بله السلام علیکم زه سخی ګل د محمد ګل زوی د میدان وردګو د ولایت د نفت ولسوالۍ اوسېدونکی یم تقریبا څوارلس یا دیارلس کاله کېږي چې زموږ ورور رحیم ګل په نامه نه درک شوی دی او یو څه دماغي تکلیف هم لري چې د کور لار نشي پیدا کولی لطفا دا اعلان که دی په خپله اوري او یا بل څوک یې اوري نو د انسانیت د خواخوږۍ له امله دې لطفا موږ ته په دې شمېرو زنګ ووهي صفر اویا درویشت یا سلو دېرش څلور څلوېښت او بله شمېره صفر اویا
احمد اللہ پہ نام کر کے
حیات اللہ روزگان والا شہید آساد پولیس والی خبر کون ما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا 40 سال کېږي چې د خپل کور څخه حاضر کېږي که چېرې دی په خپل زموږ غوړي او یا د په حق له بل کوم د څوک معلومات لري نو موږ یې په دغه شمارو تماس کړي چې نو لکه په اني د جایزه ورکړي چې پر اویا اکاچا نجی سلوسو اکاچا چې پر اویا اکاچا نجی سلوسو اکاچا په شماره ده چې پر اویا شکرایا اچھا پریسو یو شپتا نو رجانه کچیری هر څوک مزغاوري نو لا کاپانی به د زوار کې نو ته په دغه شمارو تماس نیسی او دا خلک څه چې لا نو هاته مسلمانان دي ما ته په خپل د سلو کچو کې مسلمانان کړی دي چې دا چې دا ساده یو په نامه زموږ سره تړلې دي نو لا نه کوي څوک مزيري
دا پرې دا پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ساخو اوسېدونکو او فی الحال د سوچ نه تماس کړم ما یو ورور دا زازای نه میږي کله نا کله په بشیر محمد ځان ماری ته کوي څلور کاله کېږي چې نه دره کنه که چا ته په اړه معلومات دي یا دا یا غان دی په خپله باندې اوري زموږ سره دې په دغه لمبرو کې تماس دي معلوم شمېره دې په کوېټ کې صفر صفر نه سوه پنځه شپېته شپږ شپېته شپږ څلوېښت اته پنځوس اته ویشت او په افغانستان کې شمېره ده صفر واړه شپږ څلور نه صفر صفر څلور نه
السلام علیکم نو محمد کندهار زما یو ورور دی د اتلس کالو په شاوخوا کې دی دا نن کې د کور څخه نه دادا ته دی دا ساده تکلیف لري څوک انکه چا به دا کړی څوک د په اړه معلومات لري په دغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیو چې نوم یې خان دی او د په دا چپه لاس معیوبه دی صفر اویا یو دېرش یو ویشت یو دېرش نه یو ځل بیا شمېره در تکراروم صفر اویا یو دېرش یو ویشت یو دېرش نه وسلام مننه
د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس رالیږئ، تاسې کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 818 شمېرې له لارې نه یې راولیږئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.